د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستاني پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلې او یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دا یې د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هېواده ایستل شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 په اړه راپورونه ردوي. په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایي ډګر پر سړک یوه 14 شوې ده. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاړه چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 128 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاړه چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړه چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولنډ، هالنډ، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیر لین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یوه ګډه ستراتیژۍ موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقرې په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به سبا له خپل اوکراینی سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري وکړي. ترکیه ته د زلنسکي سبانه سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیکد بهیر ځنډول شوې ده.
موږ له فرضي مخکې مخته ایمیل راغل تاسو پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. خو دا کومه پیښه چې وشوه، له فرضي مخکې مکتبیر ته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیته.
په عین حال کې یوې ډلې افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کې سونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک تاسو سره شل کال وګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلی بهرنی جنگیالی په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي.
اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلی باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیک د بهیر درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د هیوادي امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و دا او راتلونکو اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې له پاکستان جرمنی ته هغه افغان پناهغښتونکو ولیک ډول شي چې د جرمنی ویزې مخکې تر لاسه کړي وي. دا اقدام روس ته لدی کیږي چې د تیری اونۍ د پنځشنبه پورز د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لکټر لګا نه دیرش ځای اوسیدونکو په موټر ووهل او ټاپیان کړل چې ورسره بیا دوه کسانو په روختون کې ساور کړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي ورستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړي. تازه د جرمني زینو رسنیو راپور ورکړي چې دغه هیواد ته د سلګون افغان پناهغښتونکو د لیکدولو لړۍ درول شوې. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړي چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکو نه په دوه چارټر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګون افغانان ولېږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو لاري ویزې ترلاسه کړي وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي رادیو ته ویل ک چې هم د جرمني ویزه ترلاسه کړي او ټاکل شوی و د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړي دي.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو مو د جرمني کیس لرو پنځه لس ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لی ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ بې سرنوشته ژوند سره مخ یو.
نوموړی وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه اوبل د جرمني کیس لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
ماده پاکستان است منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښه جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوی دي. موږ هم منتظر یو چې ویزه راکړل شي او په خیر له پاکستان ووځو. خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنی چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیک ډولو د پروسی تخنیکی مسایل یاد کړي. خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي مانوروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو لمخې له 2021 کال رئیس جرمني 15500 افغان پناهغښتون کې له پاکستان دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیری پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون موټر وروسته چې لاملې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنورۍ په 22 هم یو 28 افغان ځوان د دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک کې پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او 2 ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامله یو پولیس وژل شو او 2 کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمنو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمنو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و موریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پی او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وځنډاو او ویویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څیړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وقته لرسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضي ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی او هغه کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس ای بی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی ده. نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې د کوم خلک چې تاسو سره د شل کال په یو وګو وګو ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دي، نن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دی درکړو.
نو موړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي یو بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې ده. د لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس ارایم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او ایس ای وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وانډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په 12 شپږنوي منځنوي چپو د سهار تر شپږو بجو اوري دی شي د سهار په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:25 او 15 متره لاندو چپو پیلېږي چې بیا د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ځکه د پوینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده د پداسې حال کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو له روسی چارواکو سره د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري هغه بیا دا هم ویل کولای شي ډیر ژر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري ترامپ پرونی اکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان وکړ پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه او پوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ترامپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي هغه ویل زه کوم چې هغه غوړی جګړه پایته ورسوي او دی غوړی چې دا ژر پایته ورسوي دواړه زلنسکی مغوړی چې دا پایته ورسوي ترامپ ورسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالین د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبراتورو کې ګډون وکړي په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن بل روسي سره یو معاملې وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولای شي بولنبورګ رسنۍ د زینو چارواکو په والا چې نمونه نه دی اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ترامپ غوړی د ایساویانو د اختر یا استرپوري اوربان خوندې کړې ایسویان سکل د اپریل شلمه استر نمانځي ولسمشر ترامپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره پراتونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکزی سټیف ټیکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي ترامپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړې د یو د ویتکوف په دی ورستوي کې لبوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي روبیو چې د فبروري په 15مه د مونیخ امنیتی کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي سورزي به معلومه کړي چې پوتین په اوکران کې د سولې په اړه جدي دی کنه د فبروري د 12مې نیټه تر لمړی پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شیرو خانه نه و د اوکران او روسي لپاره د ټرمپ زنګړی سازي کټ کلیوک هغه وخت غوغاره پورته کړ چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکرين پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ غړیتوب وکړي نو اروپا ممکن په میس کې نه وي د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لري شي خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر وي هغه ویلي اوکرين به په خبرو کې څوکۍ ولري که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی پایرال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکرين د جګړې پاره په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپای مشرانو کوربوي ځینو اروپای مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ترامپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي تم کې چې د جرمني بریتانیا ایتالیا پولند هسپانیا هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي دا نه صد فبروري په 23 د اوکرين پاره د روسیې د بشپړ يرغل د درمې کلیزه څخه مخکې تر سره کیږي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د غونډیتوب له اصول سرغړونه بللې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پرون ویل چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولې دي په پاکستان کې د افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام لکبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هېواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خپره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنې وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ریپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل په اسلام آباد کې میشه یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له امله سخت اندېښمن دی. پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیرو جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی، ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري له 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 5 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخت خپور شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړي چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه ادعاوې رد کړې دي چې غنې د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي له عراق څخه تر تښتې وروسته د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یک شنبې په ورځ د فبروري په 14 خبر شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هیوادونو لکه عراق او سوریه څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمو د تیرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو نو روښانه ده چې داعش د سوریې، عراق او ځینو نورو هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډېر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعده او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق مرهم په دې اړه وایي،
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي، د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډلو نه دوی استفاده کوي، او د دغو هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې یې تل ادعا کړې چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څانګې مسؤلیت منلی، د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تیره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر و وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 20 د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خپل پکې خو جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولې زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. په مخ کې معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور بش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس به درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی اورب مسکینان دي. ډېر ځواني به وکړي چې دا موږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه یې؟ شیبه خیر. ما ویله مال داس مر شو لیکو پولیس باندې کې داس مر لري دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. داس مر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه لساعت جل لساعت وخلی موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي. موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي. خاطر نسته دا دغه څخه خواست دی د مسولین څخه یو دنه خاطر تر راوي دا بل داس موږ سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهل سرای درسوالي زاسته ست دا پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته او سراتیر څخه کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعض مسلمانان ډېر به واسطه جاو لسته سیر ورته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ششسته کلینیک نه ته جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان پښکې نوښته کیږي او د خدای بیا وسله بې چارګان پښکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شیبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي، یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستنه کړی دي. د وزارت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلای او د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 ښځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یوه 14 شوې ده. خو د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پړه چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو، هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه د پړه چنار پر لور روان وو، په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوی دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړه چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بند ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولانډ، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د انقرې په رسمي بلنه ترکیې ته سفر وکړي. د ترکیې د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخر الدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکرایني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د ورسته یو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري کوي. ترکیه ته د زلنسکي سبانای سفر داسې محل پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان، د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي د 15 دقیقې باسته موز فرید سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و، د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې کانفرنس نه شی او دغه پټو کو باندې کڅم د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په زین مسایدو کې اختلاف شته خو دا دومره ډیر نه ده چې د غوی ترمنځ درس یا دغه کم یواله چې ترمنځ شتون لري د له منځه یوسي مجاهد د څرګندونه داسې محل کوي چې په دې رسټیو کې د طالبانو اند رهبری به کچ د اختلافونو راپورونه خبره شول زیاتره دغه اختلافونه د انجونو پرسته کړو او پرخزو د رسټیو بندیزونه لکبل چې طالبانو وځي کړی دی راپورته کیږي نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات راپورته شوې دي څومره به پرسي کې اغیز په د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي او آیا د اختلافونو دومره لوی دي چې بلاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړو کنه په پروګرام کې سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکو هر یو اساقت مرو همدارنګه اختر محمد راسختي راسختب تاسو مستلې مشهات مرصب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم په دې رسټیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې کتم ستانګزیل په خانه لکه لنش طالبان وخت رسیدلی دی او دونکو پر سګړو باندې بندیزونه وځکړي ډیر کله نیو کې کوي وای چې د کړنه د طالبانو خانه د دوی باید جنته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وای چې لم پرخزو نر فرض ده لغین روس د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه مرد خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیسته
من نه فریدا جان خور تاسو سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه نکيله سره د دین چې طالبان همشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نه خوانی لیدل کیږي اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس په یادې د پاکستان د استخباراتو د هغه رئیس حمید فیض کابل ته راغی او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې اته د طالبانو د کابینه اعلان شوې نو نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و البته د قدرت د تقسیم په برخه کې نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې مختلفات موجود اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې همدغسې د ښځو د کار په برخه کې او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې او ورو داسې لیدل کیږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکي یعنې دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه دا په دې باندې چې پاکستان لاول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو په دې کې دوی لاس درلوده یا د هواری لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نیو ډول دوی داخل دي او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي که تاسو قندهار رهبری وګورئ دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي مشورې دوی ترلاسه کوي په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی، هغه سره د دې مناسبت هم ډیر دی. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیانو سره مه ګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته په ای هر یو دننه په افغانستان کې، هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګرانو لپاره.
مننه، مننه اتمر صاحب تاسو راګرځم را سخت صاحب تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي، اوس د چې دواړه زمونږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن دنن نه بلکه نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده، او دغه دلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوی قدرت رسیدلی دي، چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام جوړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو، او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چغی و ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کې لیکل کیږي، دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه، د دوی تباهي، د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله وکړي، ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولې دی طالبان دوزلي قدرت ورسېدل، مجاهدین دوزلي قدرت ورسېدل، او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده، د داعش دلو ټپله دغه ټوله لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړې ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ کړی دی، دا دوی وو چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه جوړ کړی و، د هماغې ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې، ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و، او د کویټي شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په تر رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره، او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتداري د
راسخ صاحب په بخن سره یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي، او ستانکزی کله کله څرګندونه کوي، بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیر الله په نوم باندې.
بله،
تا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو دي د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکنه زویل اسم ګوري د حکمتیار شاه شروع کوي تر رباني تر همدغه ملاحبت الله پورې، د دوی فکری مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته تغیر ورکوي، هغه درجه د سورته وي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکوره مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی، د قدرت تقسیم په صحیح ترنس باندې تقسیم شوی ده، نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري؟ چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولې دی چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی د ولس په مخ کې ژاړي؟ یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ نه، صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د ایبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نورې نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدل لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتېر شو خپل هم دغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکو د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګورې، په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي، که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی دمدغه دپاره جوړ کړی، که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه شاخې جوړې کړې دي، چام دی د پېښور شورا او هم د کویټې شورا، د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله، هر یو ته رهبري ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وکړه، یو نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنا د خپل د هدف در رسیدو لپاره اوس هم دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنې لپاره، د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوب هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان دی لپاره، ازبکستان دی لپاره، ترکمنستان دی لپاره، د چین دی لپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دی لپاره. دوی د همدغه ادرس نه د میلیارډو ډالر خاونده شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي، دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړن شو، او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري، افغانان تقریبا دا څلویښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان دپاره وو، یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلل دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خود کفا و، هیڅ مشکل یو من غنمم دی د خارج نه نه راوردو، د افغانستان بودیجه دولتی بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافی بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې، په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې که تاسې وګورئ، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغه مشکلات د پاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شو، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېرېږي، لکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی، او نه پایدار دوامدار کیدای شي، او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې، او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو به ډېرېږي، د اختلاف به ډېرېږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلق سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د جنو دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادیو کو، هغه تعهدات چې مونږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدل چې خپله ملا عبات الله د دې پلوي ده چې دا ټول مؤسسات، خارجي مؤسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ اوس تاسو وګورئ تقریبا 9 میلیارده ډالر کنګل دي. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نه شو پیدا کولی، او دغه پول د هغه نتیجه ده چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په موارد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان، راسخ صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لاره نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبایي او زه ویله سم، ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلی سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي، او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي، دا دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دانګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم، ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په بسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتداري لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یو لوی اشتباه دا و چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي، په تاسو سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحه ملي د بیته اعلان شو، هماغه وخت هم لوی اشتباه موندغه و چې دوی مونږ تحلیل کړی نه و چې دوی د دولتداري لپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره. دغه طالبان هم چې دغه سی یو څیره لري، ولې طالبان متوجه شي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلال مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کمه علالول کوي، کنه دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامعه
د اسلام په حتارت کې نشي او خپل استفاده او خپل
محمد راسخ او همدارنګه اساق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرې خوده راغلی را سره ګډون مو کړو او ردونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو از ملتیا وکړه تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو